واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوال د افغان ښځو د تعلیم په اړه نړیوال کانفرنس چې پرون د انډونیزیا او قطر په ګډه مشرۍ په انډونیزیا کې جوړ شوی و په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو کې لیدو غوښتنه کړې. خو د دې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې چې پرون ناوخته د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړه، د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د نجونو او ښځو ونډه کلیدي بلل شوې او زیاتوي په ټولنه کې د دوی د بشپړ مساوي او معنا لرونکي ګډون سره به افغانستان وکولی شي خپل بشپړ ظرفیت ته ورسیږي. په دې کانفرنس کې چې د امریکا، نیوزیلینډ، ناروې، متحده عربي امارات او پاکستان په ګډون د شاوخوا شلو هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و، ګډونوالو منلي چې اوسمهال په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړو، روغتیایي اسانتیاو، سفر او کاري فرصتونو په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. بېلابېلو بنسټونو او هیوادونو یو وار بیا د طالبانو په امر په عام محضر کې د خلکو د اعدامولو د عملي کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. په فراه ولایت کې د طالبانو په امر د یوه سړي د علني اعدام په اړه عکس العملونه روان دي او بېلابېلو هیوادونو یا هم بنسټونو ویلي چې د دغسې احکامو عملي کول ځورونکي او د نه منلو وړ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالتونو شازدافرې کیرن ډیکر ویلي چې په فراه کې د سلګونو کسانو په حضور کې علني اعدام باید وغندل شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچرډ بینت پرون په ټویټر کې لیکلي، په فراه کې دغه علني اعدام د ژوند له حق سرغړونه، ظالمانه، غیر انساني او له سپکاوي ډک مجازات دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم دغه علني اعدام غندلی او ویلي دي چې دا اقدام له نړیوالو مدني قوانینو او د سیاسي حقونو سره په ټکر کې دی. د کوچنیانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن پر اروان میلادي کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 23 میلیونو د اوښتو وړاندوینه کړې. دغه مؤسسه وایي په افغانستان کې بر اروان میلادي کال د افغانستان 15% وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د دې ادارې په خبره په دې ډله کې به په میلیونونو کوچنیان هم شامل وي. یاد اداره وایي چې پر اروان کال کې به په خوارځواکۍ د اخته کوچنیانو شمیر هم زیات شي. د کوچنیانو د ملاتړ مؤسسه وایي په افغانستان کې د تیر کال په پرتله په خوارځواکۍ د اخته کوچنیانو شمیر 50% زیات شوی. د دې ادارې د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کوچنیانو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. د پاکستان د مرکزي بانک د بهرنیو اسعارو زیرمه د 6.1 میلیارد ډالرو ریکارډ کچې ته راټیټه شوې. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د پاکستان مرکزی بانک کې د بارنیو اسعار زیرمه له 1.4 میلیارد ډالر کموالی وروسته اوس 6.202 میلیارد ډالر ته چیچه شوې ده. د بارنیو اسعار د زیرمه اوسنۍ اندازه په 13 کلونو کې تر ټولو ټیټه اندازه بلل کیږي. د یادونې وړ ده چې د بارنیو اسعار د زیرمه زیاتول د اپریل په میاشت کې د محمد شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان د نوي حکومت د اجنډا په سر کې و. مګر شمیرې ښیي چې له هغه وخت راهیسې د پاکستان د مرکزی بانک په دې زیرمه کې نږدې 4 میلیارد ډالر رقموالی راغلی دی چې هغه مهال 10.9 میلیارد ډالر و. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغه پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي چې بشري هڅو ته د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه بشپړ معافیت ورکوي. د دغه پریکړه لیک مسوده چې د آیرلینډ او د امریکا د متحده ایالتونو لخوا وړاندیز شوي، هغو اندېښنو ته ځواب وایي چې د بشري حقونو ډلو د دوی پر کارونو د دغو بندیزونو د اغیزو په اړه راپورته کړي. که دغه پریکړه لیک تصویب شي، د ملګرو ملتونو ادارې، نړیوال سازمانونه، د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ تر څارنې لاندې د بشرپالنې ډلې لکه نړیوال سور صلیب او نورې مرستندویه ډلې چې له ملګرو ملتونو سره کار کوي به ورڅخه ګټه پورته کړي. پاکستان د امریکا د متحده ایالتونو پر وروستي نوملړ چې تېره اونۍ یې دغه هیواد د مذهبي ازادیو په نوملړ کې د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په کتار کې راوستلی اندېښنه ښودلې. امریکا تیره اونۍ د پاکستان ترڅنګ چین، روسیه، ایران، سعودی عربستان او شمالی کوریا د یورسو هغو هیوادونو په کتار کې راوستلې چې یا یې له مذهبي ازادیو سرغړونه کړې یا سترګې ورباندې پټې کړې. دغه اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کړی و چې په اړه یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون عکس العمل وښود. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې د آلمان د بهرنیو چارو وزارت په برلین کې د ایران سفیر احضار کړی، که څه هم د آلمان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د خبر پر بنسټ د ایران سفیر د محسن شکاری د اعدام په غبرګون کې هلته ورغوښتل شوی. تر دې مخکې د آلمان د بهرنیو چارو وزیرې انیلنا بایربوک هم پر خپل ټویټر د دغه اعتراض کوونکي اعدام غندلی او ناانساني چلن یې بللی. همداراز یې ویلي و چې په اعدام ګواښل به د ایران د ازادۍ غوښتونکو غږ غلی نه شي کړی. درویش کلن محسن شکاری د اعتراض کوونکو له ډلې لومړی کس دی چې پرون د ایران رژیم اعدام کړ. د لوبرو ډګر وروستی خبر دا دی چې ټاکل شوی چې نن به د قطر په دوو لوبغالو کې د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل دوه لوبې ترسره شي. د کابل پر وخت ماښام 1:30 بجې به په لومړۍ لوبه کې کرویشیا له برازیل سره ولوبېږي او د شپې 1:30 بجې به دویمه لوبه د هالینډ او ارجنټاین ترمنځ وي. سبا به د کوارټر فاینل پړاو درېیمه سیالي د مراکش او پرتګال ترمنځ وي او په څلورمه لوبه کې به انګلستان له فرانسې سره ولوبېږي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې په اندونزیا کې د افغان ښځو د تعلیم په اړه د یو نړیوال کنفرانس برخوالو په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په بهر کې د دغسې کنفرانسونو جوړېدل یو ښه اقدام بولي، خو په افغانستان کې د دغسې کنفرانسونو اغیزې د ښځو پر تعلیم ډېرې مؤثرې نه ګڼي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواري رپورټ راستولی.
د پاشا بی پورل د انډونیزیا د بالی په ښار کې د افغان ښځو د تعلیم څخه د ملاتړ لپاره د یو جوړ شوي نړیوال کانفرانس برخوالو افغانستان کې یو تلپاتې سولې او ثبات ته د رسېدو لپاره د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وکړ. د دغه کانفرانس بندوبست د انډونیزیا او قطر لخوا شوی و. په لسو مادو کې د کانفرانس په خپور شوي پرېکړې لیک کې افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره په بین الافغاني خبرو هم ټینګار شوی او په ټولنه کې د ښځو ونډه ډېره مهمه ګڼل شوې ده. د دې کانفرانس ګډونوالو ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا افغان نجونو او ښځو وروستیو لګول شوو محدودیتونو او بندیزونو پر هغوی ناسمې اغېزې کړې دي. پرېکړه لیک کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو د ژوند د ښه کېدو او د زده کړو د حق په ګډون د هغوی د اساسي حقونو د خوندیتوب په برخه کې دي اړین ګامونه واخلي. طالبانو حکومت لا د بالي کنفرانس د غوښتنو په اړه رسنیو ته تسلي دي ویلي، خو د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجید د مخه ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت هڅې لا دوام لري. په دې کنفرانس کې د کوربه هېواد اندونیزیا او قطر سربیره د امریکا او پاکستان د اساسو په ګډون د شلو هیوادو نړیوالو سازمانونو اساسو برخه اخیستې وه. په دې کنفرانس کې د طالبان د حکومت کوم استازي برخه نه لرله، خو د یوې غیر حکومتي موسې مشري پښتنه دورانۍ وایي چې په دې کنفرانس کې د څارونکي په توګه برخه اخیستې وه. میرمن دورانۍ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په دغه کنفرانس کې د شاملو اسلامي هیوادو اساسو افغانستان کې ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه وکړه او ځینې د 12م ټولګي څخه فارغه شوو نجونو ته د نورو زده کړو لپاره د سکالرشیپونو د برابرولو ژمنی هم وکړي. د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د افغانستان په اړه د نړیوالو کنفرانسونو جوړېدل د دغه هیواد د اړتیاو د معلومولو او د افغانانو ستونزو ته د نړیوالو د پام د اړولو لپاره مهم ګڼي، خو دلته په افغانستان کې دغسې کنفرانسونو د پرېکړو عملي کېدل یو ستونزمن کار ګڼي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو یوه فعاله پیروزان داوزی وایي چې طالبان حکومت باید نجونو ته د تعلیم لازم شرایط برابر کړي. میرمن داوزی د اندونیزیا څخه هم د دغه کنفرانس د جوړېدو او د افغان ښځو د غږ د اوچتولو له امله مننه وکړه.
نن دوی یو په دې باندې چې دوی هم د یو اسلامي ملک په عنوان باندې خپل غږ پورته کړ او د افغانانو دغه فعلي مشکل چې نن ورځ ورسره مخامخ دي، البته د نجونو د مکتب ته نه تګ د شپږم سم نه تر دولسمه پورې او همدارز د ښځو نشتون په اداراتو کې، البته هغه ساحو کې چې دوی وړتیا لري دې کې زموږ سره همغږي شول. نو زموږ توقع د اسلامي امارت نه دا ده چې چیرې اسلامي امارت غواړي یو حاکم او مقتدر حکومت حکومت په مملکت کې پاتې شي، نو دوی باید د ملت غوښتنې ته او هغه حق چې اسلام ورکړی دی هغې ته تن کیږدي او هر څه زر د نجونو د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي.
د سیاسي چارو یو کارپوه طارق فرهادي دلته په افغانستان کې دغسې کنفرانسونو د غوښتنو او پرېکړو عملي کېدل مشکل کار ګڼي، خو د اندونیزیا او قطر لخوا د نجونو تعلیم په اړه د کنفرانس د جوړېدو د ګډ نوښت ستاینه کوي.
متاسفانه از افغانستان کوم نماینده من ندیدم در اونجا.
خاقلی فرهادی ویل متاسفانه له افغانستان څخه ما کوم اساس هلته ونه لید چې دا کنفرانس د افغانستان په دنده کې یو اغېز ولري. مثلا یو کاري پلان چې جوړېږي باید د افغانستان په دنده کې اجرا شي.
افغانستان
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې خاقلی بلاول بوټو زرداری دغه کنفرانس ته ښه وینا کړې او افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کړی دی. دا کنفرانس په داسې حال کې جوړ شوی چې طالبان افغانستان کې بیا وخت د رسېدو شاوخوا 450 ورځو په تېرېدو لا هم د نجونو ښوونځي تړلي پرېښي دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خپرونې پر لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونې پر 2140 2015 9015 12590 میگا هرتز لنډ سپو اوریدل شي. د سپینې خبرې یا رکو راست خپرونه پر لنډ سپو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډ سپو 2140 9015 او ساسغت یا صدای شما خپرونه پر لنډ سپو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدام د حکم اجرا وغندله. وایي علنی اعدام ښکاره کړه چې طالبان غواړي خپلې پخوانۍ تیارې دورې ته ستانه سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم د طالبانو د حکومت دا اقدام په ژور ډول ځورونکی بللی او غندلې دي. یو شمیر دینی عالمان وایي طالبان دي د قصاص پر ځای لومړی خلکو ته د کار او ژوند زمینه برابر کړي او حکومت دې پیاوړ کړي ترڅو خلک فساد ونه کړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د دې خبرګونونو په جواب کې ویلي چې ځینې هیوادونه او بنسټونه لا هم د افغانستان څخه سمه پیژندنه او څېړنه نه لري. په خبره یې د مسلمانانو قوانینو او معتقداتو ته درناوی نه کوي. نور حال پر پورت کې واوري.
متحده ایالاتو د چهارشنبه په ورځ په عام محضر کې د طالبان لخوا د اعدام د حکم اجرا وغندله او وی ویل چې دا تیاری سابقې ته د یاد ډلې د ستنېدو ښکارندوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس خبر ایران ته وویل له دې معلومیږي چې طالبان غواړي په 1990 لسیزه کې خپلو پخوانیو تګلارو ته ستانه شي.
موږ رپورټونه ولیدل چې طالبانو خپلو قاضیانو ته لارښوونه کړې چې شرعي حدود جاری کړي چې پکې په عام محضر کې اعدام سر پرې کول او د درو وهل شامل دي. موږ نن په عام محضر کې د اعدام رپورټ ولید. موږ د کرکې ډکې ویډیوګانې ولیدې چې په آنلاین بڼه په وروستیو ورځو کې خپرې شوې دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان غواړي په 1990 کلونو کې خپلو ناوړه تیری کوونکو کړنو ته ستانه سي. دا د ټولو افغانانو حیثیت او بشري حقونو ته سپکاوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویان جرمی لارنس په ویلامه کې د طالبانو د حکومت د اقدام په ژور ډول زورون کې بللې او غندلې دي. د افغانستان پر د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما وایي ملګري ملتونه په هر حالت کې د مرګ د سزا سره کلک مخالف دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د فرا په ولایت کې د قصاص د لومړني حکم تطبیق په سختو ټکو غندلې او هغه ویرون کې بللې دي. د افغانستان پر د برتنی شارزدافر هوګو شارتر هم د اقدام یو غیر انساني او شاته تګ قدم بللې دي. د بخر نړیوال سازمان هم په عام محضر کې د قصاص د حکم تطبیق ته په خبرګون کې ویلي چې طالبان د بشري حقوقو څخه سرغړون ته ادامه ورکوي.
اعدام اخیر در حضور سران طالبان و حضور مردم در ولایت فرا نمونه اخیری از نقص های گسترده و پی همین حقوق بشری توسط طالبان در افغانستان هست. از روز حاکمیت طالبان در افغانستان ما شاهد نقص های گسترده و پی همین حقوق بشری هستیم.
د طالبان وین زبی الله مجاهد وای قصاص شوی کس ته نیول کېدو وروسته په خپل جرم اعتراف کړی و او په خبرې د اسلامي امارت د درګونو ابتدایه استناف او تمیز محاکم لخوا تر څړنو وروسته ور باندې د قصاص حکم صادر شو. یو شمیر دینی عالمان وای د قصاص پر ځای د طالبان لومړی خلکو ته د کار او ژوند زمینه برابر کړي تر څو خلک له هر ډول فساد څخه ډډه وکړي.
نور ډېر مشکلات دي، اول غره ونیسو ځکه چې د خلکو ګوتنیونه د اعتراض نورم پسې زیاتېږي او تبلیغات نورم زیاتېږي چې دا خو بالکل د وحشت ډله راغلې ده. دا خو یوازې وحشت کول غواړي، یوازې وینې تویول، دا شی باید ذهنیت نه ووځي.
یو شمېر څېړونکي وایي قصاص د نړۍ لخوا د تحریم موضوع نه ده، بلکې ورڅخه د سیاسي اهدافو لپاره ګټه اخیستل شوې ده.
اسلام کې د قصاص موضوع د نړۍ د خوانه تحریم موضوع نه ده، بلکې په افغانستان کې د قصاص تر رسیدو د عملي کولو دغه پروسې مشکوکې دوه بار کې پښتنې ځات پیدا کیږي. متاسفانه په تیر وختونو کې په تیر حکومت په افغانستان کې د قصاص موضوع په سیاسي هدف لپاره کارول شوې ده.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د خبرګون په ځواب کې ویلي افغانستان یو اسلامي هیواد دی، تر نه نوي سلنه زیات خلک مسلمانان دي، د اسلامي قوانینو او نظام د تطبیق لپاره ډېر قرباني ورکړي. تیر کال پر افغانستان د طالبان له واکمنیدو وروسته طالبان د ډلې یو بنسټي خودونکي او د دې ډلې د پخواني رژیم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس ملا نور الدین ترابی ویل هغه سخت قوانین به چې طالبانو د 1996 تر 2001 کال پورې نافذ کړي وو بیا پلي کړي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د امریکا آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په 2022 کال کې د خوراکي موادو لوړو نرخونو له ډیرو خلکو د اړتیا وړ غذا د پیرولو توان اخیستی او له لوږې سره مخامخ شوي دي. امریکا خبریاله مارګریت بشیر په دې اړه له کارپوهانو سره غږېدلې چې راتلونکي کال به څنګه وي.
د خوړو نړیوال پروګرام د ورستیو شمیرو لمخي د نړۍ 3.9 میلیون خلک دا وخت حیران دي چې خپل د ماشام ډوډۍ لکو مکړي او د دغه خلکو شمیر مخ په پورته روان دي. د ملګرو ملتونو د اداره وایي د دې کال تر پایه په بیساري ډول د نړۍ تر ټولو بیوزله 150 میلیون خلکو سره د خوړو مرسته کوي. ماهرین وایي د کورونا وبا، جګړې، وچکالي، د انرژي لوړې بیې او پر اوکراین باندې د روسي يرغل په نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت د روان بحران عمده لاملونه دي.
دا کال حتی په اوکراین کې له جګړې د مخه د خوراکي توکو بیې د تیرو لسو کلو په پرتله لوړې وي. د تیلو بیا په ورستیو او کلونو کې تر ټولو لوړه وه. د انفلاسیون اندېښنه له وړاندې موجوده وه، نو کله چې په اوکراین کې جګړه پیل شوه مشکل نور هم زیات شو.
د مشکل د زیاتېدو یو لامل دا دی چې اوکراین او روسیا د لسګونو هیوادونو د وړو کندو ګڼل کیږي.
اوکراین او روسیا په نړۍ کې د غنمو ستر تولیدونکي دي. د دوی د بازار ونډه شاوخوا 3-8% نه ده او د نړۍ د صادراتو لویه برخه جوړوي. نو که د تور سمندر له حوزې څخه په آزاد توګه غله صادره نشي په بهر کې سترې ستونزې ایجادوي.
د اوکراین جګړې د روسیې د نفتو او غازو پر صادراتو بندیزونو او د اکمالاتو د بندیدو اندیشنو د انرژي نرخونه هم لوړ کړی دي. ملګری ملتونه وایي د 2019 راهیسې د کیمیاوي کود یا سري قیمتونه 250% لوړ شوی دي. د نړۍ د نیمایي خوراکي موادو تولید سري ته اړتیا لري او د هغو بزګرانو محصولات کم شوی دي چې د کافي سري د رانیولو توان نه لري.
اوس مهال د سره د لوړ نرخ او کمښت له امله د خوراکي موادو لکه غنم، جوار او ریجو په تولید کې شاوخوا شپږ شپېته میلیونه ټنو کموالی ګورو. دا شپږ شپېته میلیونه ټنه محصولات د یوې میاشتې دپاره د 3.6 میلیارد انسانانو د مړولو دپاره کافي دي.
اقتصاد پوهان وایي په 2023 کال کې د خوراکي موادو امنیت د سری په موجودیت او هوا پورې اړه لري.
د غنمو او جوارو حاصلات تر ډیره په هوا پورې اړه لري. د بلکې په توګه په ارجنټاین کې د وخت د هوا ستونزو حاصلات اغیزمن کړي دي. موږ یې له نږدې څارو. په امریکا کې هم همدا کار کیدی شي.
په نړۍ کې د کافي خوړو د شتون دپاره لازمه ګڼل کیږي چې د تور سمندرګي د غلې د تړون پر اساس د روسیې او اوکراین د غلې او سری صادرات دوام ولري. ماهرین د وریجو حاصلات هم له نږدې څاري چې د نیمایي نړۍ خواړه جوړوي.
د وریجو کښت له وړاندې کم شوی و او په حاصلاتو کې کمښت ګورو، خو خوشبختانه موږ ډېرې زیرمه شوي وریجې لرو ځکه چې تېر کلنی حاصلات ډېر ښه و.
اقتصاد پوهان وایي د ډالر لوړ ارزښت پر هغو بېوزلو هیوادونو اقتصادي فشار زیات کړی چې د خوړو دپاره پر وارداتو متکي دي او د خپلو پورونو بخښلو ته اړتیا لري.
که تاسو یو غریب هیواد او ډیر پوروړی یاست او د خوړو، انرژۍ او سری دپاره پر وارداتو تکیه لرئ، نو تاسو په مشکل کې یاست.
د خوړو د کمښت د روان بحران په لړ کې ملګرو ملتونو تازه په لومړي ځل په نړۍ کې د قحطۍ د مخنیوي د چارو دپاره ځانګړی تنظیمونکی په کار ګمارلی دی.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خپرونې درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمون پښتو خپرونې پر لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونې پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لنډ صفو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لنډ صفو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډ صفو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لنډ صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
تر نو ورځې کو هر ورځ لاسو څخه تر 15 په خوارځواکي اختما شومان د کندهار په میرویس روغتون کې بستر کیږي. د دوغو ماشومان کورنۍ وایي چې د بې وزلۍ له امله نه دي توانېدلي چې خپلو ماشومانو ته سم او پوره خواړه ورکړي، ځکه یې ماشومان په خوارځواکي اخته سوي دي. د دغه روغتون مسؤلین وایي چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات سوی دی. نور حال پر پورت کې باوري.
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان وار دی وار شته هر ورځ په 700 لسو څخه تر 15 په خوارځواکۍ ناروغي اخته ماشومان راوړل کیږي. زرمینه دا مهال د میرویس روغتون د کوچنیانو په وارچ کې د خپلو دوو هغو ماشومانو سره ناسته ده چې په خوارځواکۍ اخته سوي. روغتیایي چارواکي وایي په دې وروستیو کې دغه ناروغي په ډېرېدو ده، ان تر دې چې د ماشومانو په دې وارش کې پر یوه وخت دوه ماشومان پر یوه بستر پراته دي. د روبینې لور چې د خوارځواکۍ له امله کړیږي وایي د کمزوري اقتصاد له امله خپل ماشوم ته ارزان بیه او د ټیټ کیفیت لرونکي شیدې ورکولې چې بل اخره دې حاله ته ورسېده. د میرویس روختون د ماشمانو د څنګه مشروای یوازې په تیرې و میاش کې 240 په خوارځواکۍ اخته ماشمان بستر کړی دی. نوموړی وایي چې اقتصاد روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او د تغذیه په اړه د کورنیو کم پوهه په خوارځواکۍ د اخته ماشمانو د شمیر د زیاتوالي لاملونه دي.
په تیرې میاشت کې 240 کسه مریضان په سویته راځي کې بستر کړی او دا چې بل علاج دا هم دی چې اوس څه غریبي ډېره سوې ده، ځکه اکثره خلک چې دي هغه وظیفې نه لري، کاروبار کمزوری دي. نو چې کاروبار کمزوری شي وظیفه نه وي، خو نو پیسې هم نشته، نو په کور کې غریبي او فقر راځي، او که په متوسطه اندازه د کور غذا تامین نه شي، نو کوچنیان سوی ته غځي ته ځي.
په هیواد کې د بیکاری او فقر د کچې د لوړوالي له امله نړیوالو بنسټونو د لوږې د لوړې کچې اټکل کړی او د دغه هیواد سره یې د دوامداره بشري مرستو ژغ کړی. څو ورځې وړاندې د سیف د چلډرن موسې د یو راپور له مخې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې راپدې خوا د خوار ځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومان شمیر 20% زیات شوی.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. درنوریدم کو باسواد شوو د ګزارن زد مبارزه کې مثبت رول لوبولې دي، هم یې خپل ماشومان واکسین کړي او هم یې نور شوو ته قناعت ورکړي. په کندز کې لوستې میرمنې وایي چې په دې پوهیږي چې د واکسین په اړه منفي ذهنیت د ماشومانو راتلونکي لږ واښ سره مخامخ کوي. عاشق الله جلالزی له کندز څخه رپورټ راستولی.
د پولیو پر ضد منفی تبلیغاتو د لوستو خزو ذهنیت نه دی خراب کړي او هغوی په دی پودی چې د واکسین ګټې د ماشومانو لپاره سومره دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي خپل نگزاد په یو لری پرته سیمه کې خون کې ده. هغه وای بي سواده مایندې د واکسین په اهمیت نه پوهیږي او هغه وخت چې د عامه پوهاوی پر ځای د واکسین پر ضد تبلیغات شوي د ډیرو مایندو ذهن یې خراب کړی وو. دا وای په خپل یې ډیری مایندې د ګزارن ضد واکسین په ګټو قانی کړي دي او اوس خپل ماشومان نوته واکسین کوي.
په تیرو دورو کې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین کړی دی. خپل ماشومان مې واکسین کړی دی، مال وړ زده کړې هم کړی دی، زموږ تر څنګ همسایگان هم دي. هغوی د زده کړو څخه بې برخې پاتې دي. مېندې د واکسین په اهمیت نه پوهیږي. ما ورته په هوای ورکړی دی، هغوی اوس خپل ماشومان واکسین کوي.
نگین ساپی چې د کندوز اوسیدونکي ده وای خپل ماشومان ته واکسین کړی دی ترسو بي سواده مېندې هم وهڅول شي خپل بچیانو ته واکسین تطبیق کړي او نورو مېندو ته هم د واکسین په ګټو توصيه کړي ده.
خپل ماشومان ته هم دغه واکسین کړی دی ترسو د هغوی وجود د ناروغي په مقابل کې وقایه شي او کمزور نشي. او دا کار مې هم ترسره کړی دی چې نور کسان ته هم د واکسین په اړه توصيه وکړم. کور کلی کې دغه واکسین په ارزښت پاتلا هو ته وایم او هغه هم دې
لوست میرمنو خرو لوبولی دی او هغه نه لوستي چې په خوایي ماشومانو ته واکسین نه کول یوې زرمینه د امریکا غږ سره په خبرو کې ویل.
یا بي سواد هم زه د واکسین په ګټو نه پوهیدم. کله چې زموږ په کلی کې یو برنامه جوړه شوه، په هغه برنامه کې د واکسین ډېرې ګټو باندې پوهیدم. اوس پوهیږم، اوس مې ماشومان واکسین ته لېږم او واکسین کوم.
په کندوز کې د امي روغتیا د کتلوی معافیت د پروګرامو مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطای لوستو خزو ډیره همکاري کړې ده او لامل یې دوی توانیدل چې زیات شمیر هغه ماشومانو ته واکسین ورسوي چې په خوایي میندو نه واکسین کول.
باسواده میرمنو رول په پروګرام کې ډیر مهم دی او اغیزمن هم دی، ځکه چې دوی په اسانۍ سره کولای شي چې په کمپاینونو کې هر هغه ماشوم چې واجد شرایط دی او دوی په اسانۍ سره کولای شي چې دغه کورو ته لاړ شي او دغه میندو سره د پروګرام په رابطه باندې او اهمیت په رابطه باندې وغږیږي او هغې دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان په کورو کې واکسین کړي.
د ګزارن ضد واکسین 2 څاڅکي ماشومان وقایه کوي او له دایمي فلج یې ژغوري. عاشق الله جلالزوی د امریکا غږ آشنا رادیو کندوز.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې به د خبرونو لنډیز واورئ.
د افغان ښځو د ښوونې او روزنې په اړه نړیوال کانفرنس چې پرون د اندونیزیا او قطر په ګډه مشرۍ په اندونیزیا کې جوړ شوی و، په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو پیلېدو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو 16 فری کیرن ډیکر، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچرډ بینټ او د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا په فراه ولایت کې د طالبانو لخوا ترسره شوی علني اعدام غندلې او ویلي دي چې دا اقدام له نړیوالو مدني قوانینو او د سیاسي حقونو سره په ټکر کې دي. د کوچنیانو د ملاتړ مؤسسه سیو د چلډرن پر اروان میلادي کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو دا وختو وړاندې نه کوي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.